السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه واوري. خو لومړی په مکړه خبرونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دی چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اوس مهال د پاکستان او هند ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ په پراخېدو دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال رادیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکوي. د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې راحل د غویي یا ثور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی چې ښاغلی راحل سمدستي او بې له قید و شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو څلورمه پیښه ده. د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیارلس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د طالبانو د حکومت په توقیف ځایونو کې دي او یا په حبس محکوم شوي دي. هند او پاکستان څو ساعته وروسته له دې چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه پر یو بل اوربند د سرغړونې تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربند به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د یو میاشتنی اوربند طرحې ته له پام پرته له اوکراین سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی پوتین نن سهار وختي په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې دې بیا پیل شي. دا خبرې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه څو اونۍ وروسته پیل شوې وې. پوتین وویل موږ جدي خبرو ته ژمن یو. د خبرو هدف دا دی چې د دې کړکیچ اصلي جرړې له منځه ولاړې شي او تاریخي حقایقو ته په پام سره تلپاتې سوله رامنځته شي. پوتین یادونه وکړه چې ډېر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي څو په استانبول کې د اوکراین سره د خبرو منځګړتوب وکړي. او د هند او پاکستان په اړیکو کې د کرکټ له پراخېدو وروسته د دواړو هیوادونو د کرکټ لیګونه وځنډېدل او بهرني لوبغاړي خپلو هیوادونو ته ستانه شول. هند د جمعې په ورځ د پریمیر لیګ یا آی پی ایل د ځنډولو اعلان وکړ خو د پاکستان سوپر لیګ څلورویشت ساعته وروسته له هغه وځنډول شو چې د پاکستان کرکټ بورډ وویل هڅه کوي د دې لیګ پاتې اته لوبې په دوبۍ کې ترسره کړي. په دواړو لیګونو کې ګډونوال بهرني لوبغاړي لاله مخکې له دواړو هیوادونو څخه وتل پیل کړي دي. د هند د کرکټ د کنټرول بورډ تر اوسه د آی پی ایل د لوبو د بیا پیل نیټه نه ده اعلان کړې. په آی پی ایل کې د راشد خان په ګډون یو شمیر افغان لوبغاړي هم ګډون لري. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آی پی ایل تنظیمونکو د لیګ د پاتې شپاړسو لوبو لپاره د هند درې جنوبي ښارونه بنګلور، چینای او حیدرآباد په پام کې نیولي دي او دا طرحه یې د تایید لپاره حکومت ته چمتو کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باوری چې هند او پاکستان پر یو بل د اوربان له موافقې د سرغړونو تورونه لګولی دي. له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو په ویش کې د چارواکو د لاسوهنو په اړه شکایتونه به هم واوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې په کابل کې د طالبانو، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه شوې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل د قصبې په سیمه کې د شیخ زاید د ښارګوټي اوسیدونکي وایي چارواکي د کورونو ټول قسطونه په یو ځل ترې غواړي.
چه اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی دپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي، اما په مجموع کې د فقر او بېوزلي دپاره تدابیر پکار دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. هند او پاکستان څو ساعته وروسته لدې چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربان موافقه وکړه پر یو بل اوربان څخه د سرغړونې تورونه ولګول. هند او پاکستان د امریکا په مشرۍ له خبرو وروسته پرون موافقه وکړه چې په خپلو کې به اوربان کوي او خبرې به پیلوي، خو څو ساعته وروسته پر یو بل تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربان به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. هند پر پاکستان تور لګولی و چې د دې تروریستانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. هند د چهارشنبې ورځې په سهار د پاکستان په قلمرو کې پر نهو مرکزونو حمله وکړه او ویل چې د تروریستانو مرکزونه یې په نښه کړي دي او پاکستان هم ځوابي حملې وکړي. په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو پر یو بل حملې کولې. پرون ماښام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې ولیکل چې نوی ډیلی او اسلام آباد د امریکا په منځګړتوب له خبرو وروسته پر اوربان موافقه وکړه، خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر وکرم مصری تیره شپه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې اوربان بیا بیا مات شوی دی او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب له شوې موافقې څخه یې سرغړونې کړې دي. ښاغلي مصري پر پاکستان غږ وکړ چې له اوربان څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او زیاته یې کړه چې د هند پوځ له سرحد څخه د پاکستاني لوري د اوښتو پر وړاندې ځوابي اقدام وکړ. په تیرو څو ساعتونو کې له هغې موافقې څخه چې نن ماښام د هند او پاکستان د دفاع وزارتونو ترمنځ شوې وه بیا بیا سرغړونې وشوې. موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دې سرغړونو د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او د روان وضعیت پر وړاندې په جدیت او مسؤلیت چلند وکړي. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو مشرانو پرون ماسپښین خبرې سره وکړې او موافقه یې وکړه چې په ځمکه، هوا او سمندر کې به ډزې او ټول پوځي اقدامات بندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه له اوربان څخه په سرغړونه تورن کړل. د وزارت په یو بیان کې ویل چې پاکستان د اوربان موافقې ته ژمن پاتې شوی او ځواکونه یې وضعیت په مسؤلیت او زغم سره کنټرولوي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستان باور لري چې د اوربان د تطبیق پر وړاندې هر خنډ باید په مناسبه سطحه د تفاهم له لارې حل شي. د امریکا په منځګړتوب پر اوربان او خبرو د دواړو لورو له موافقې وروسته بیګا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو وینا کې ویل چې هیواد یې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره اوربان ومانه او هیله یې څرګنده کړه چې له هند سره د کشمیر د زړې لانجې په ګډون ټول مسایل باید له سولهییزې لارې حل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې د او مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له تیرو اته څلوېښتو ساعتونو راهیسې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کولې. د روبیو په وینا په دې خبرو کې د هند او پاکستان صدر اعظمان، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اسم منیر ښکیل وو. روبیو زیاته کړه چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پراخو مسایلو په اړه به خبرې سره کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د بشری مرستو یو شمیر کارکونکو ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي. ځینو دغه کارکونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان بشری مرستو ته د اړو کسانو نوملار بدلوي او پر ځای د خپلو کسانو یا د خپلو خپلوانو نومونه شاملوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې وروستیو کې په یو تحلیلي راپور کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنو په ګډون د مرستندویو کارکونکو پر وړاندې شته ستونزې ارزولې دي.
زمونږ مرستې مستحقو بېوزلو خلکو ته نه ورسېږي او د دې لپاره زه ډېره خوشحاله یم.
دا د یوې مرستندویه ادارې د کارکوونکي غږ دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي او په خبره یې د اړمنو کسانو نوملړ کې د دوی پر ځای د خپلې پیژندګلۍ له مخې د خلکو نومونه ځای په ځای کوي. د دې غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه د طالبان لخوا نه اخیستل کېږي او هغې ته تغیر ورکول کېږي. په ځای د مستحقو خلکو د نورو خلکو نومونه پکې راځي. په دې کیسې د هغه د طالبانو شناسه اوسېږي یا د خپل د طالبانو کسان اوسېږي.
د بشري مرستو یوې بلې کارکوونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته د خپل ننګونو په اړه وویل
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه.
د پروژو په ویش کې منفعت طلبی د عادلانه ویش په پرتله ډیره ده. ځینې پروژې د پیژندګلوي او ځینې د ګټو پر بنسټ ورکول کیږي. د دې پر ځای چې د عدالت یا د اړمنو خلکو د ګټو پر اساس ورکړل شي.
دا اداوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې AAN په خپل یو تحلیلي راپور کې چې د مې په لسمه د ملګرو ملتونو سازمان د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی، د افغانانو په ژوند او د هیواد پر اقتصاد د امریکا د مالی مرستو د ځنډېدو اغېزې ارزولي او هغه ننګونو ته یې هم اشاره کړې چې مرستندویه ادارې ورسره مخ دي. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې سیګار د موندنو په حواله راغلي چې د مرستندویه ادارو کارکوونکي له بېلابېلو ستونزو لکه د طالبانو مستقیم فشار، د پروګرامونو په طرحیو، تطبیق او تاییدولو، د دوی لخوا غوره شویو کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو په لیک کې له لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو ګمارلو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنو راپورونه خپاره کړي وو. خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه تورونه بې بنسټه بللي او ویلي دي چې د دوی حکومت د مرستو په ویش کې د اړتیا په صورت کې د نړیوالو مؤسسو سره همکاري کوي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تیمی بروس د اپریل په اتمه تایید کړه چې له افغانستان او یمن سره د دغه هیواد مرستې په بشپړه توګه د طالبانو او حوثیانو په ګډون د دې خبره ترهګرو ډلو لخوا د ناسمې استفادې په اړه د جدي اندېښنو له امله درول سوي دي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو ځنډېدو د خلکو پر ژوند مستقیمې اغېزې پرېوستې دي. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د اپریل په 1 خپور شوی، په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په ملاتړ بیړنۍ خوراک مرستې، د میندو او ماشومانو روغتیا پاملرنې، د نری رنځ څېړنه، د کډوالو مرستې او د نجونو د زده کړو په ګډون 22 پروګرامونه په تیرو دریو میاشتو کې ځنډول شوي چې د دغو پروګرامونو ټول لګښت 1.3 میلیارد ډالر ښودل سوی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې سږ کال کابو 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړمن دي.
لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ مخ په پراخېدو دی او تازه تېره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو ادعاوې کړې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړې. نوموړي نن د مۍ په 10 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات